السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته خراغ لاست ویم تخنیکی چاری طاهر روشان مخته وړیم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جنگ روان دی. له دې مو هم خبرو چې نن د افغانستان د کورنیو چارو بهرنیو چارو او مالیې نوماند وزیرانو خپلې برنامې ولسي جرګې ته تشریح کړي. خو دا ټول له خبرونو وروسته. خبرونه نوري اسنوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په درشل کې نن د هغه د یو سلاکار په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسید. د بشري حقونو د څار سازمان له اروپایي ټولنې وغوښتل چې له منځنۍ آسیا سره زیاتې مرستې د بشري حقونو په برخه کې د رښتینو اصلاحاتو د مسلې له یقیني کولو سره وتړي. د ارمنستان صدراعظم وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون د تقابل په معنا بولي په دې هېواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي. افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په درشل کې نن د هغه د یو سلاکار په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسید. په کابل کې د پاکستان سفارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سوداګرۍ او پانګونې په چارو کې د عمران خان سلاکار عبدالرزاق داوود او ورسره مل پلاوی به درې ورځې په کابل کې پاتې شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پاکستاني پلاوی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت په بلنه د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو د لا پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي کمیسیون د ولو په هدف کابل ته ورغلی دی. ټاکل شوی د راتلونکي پنځشنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. دا بل کله چې عمران خان د 2013 کال په اګست کې د صدر اعظم په توګه کار پیل کړی افغانستان ته د هغه لومړنی سفر وي. د افغانستان په ولسي جرګه کې نن د نوې کابینې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو بهیر پیل شو. نن درې نوماند وزیران ولسي جرګې ورغوښتي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست محمد حنیف اتمر، د مالی وزارت لپاره نوماند او سرپرست عبدالهادي ارغندیوال او د کورنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست مسعود اندرابي خپل پروګرامونه تشریح کړل. ولسی جرګه وایي تر اوسه د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړل شوي او د همدې اونۍ تر پایه به دوی خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي او له هغه وروسته به پریکړه وکړي چې کله به دغو نوماند وزیرانو ته د رایې ورکولو بهیر پیل کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د کندوز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده. تر دې مخکې د کندوز د ولایت شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې پرې وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه زیات کړي وو نن سهار مهال طالبانو په بشپړ ډول ونیوله. خو د کندوز د ولي ویان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ طالبانو نه ده نیولې بلکې سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده.
هیڅ نوه سقوط مسله نه ده مطرح شوې، نه هم کومه سیمه د طالب وسله والو تر ولکه لاندې راغلي، بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات چارواکي وایي د هرات اسلام قلعه د لویې لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یو رنجر موټر د سړک د غاړې ښخ شوي ماین په چاودنه کې د عامه تاسیساتو د ساتنې د کنډک شپږ ساتونکي ټپیان شوي. د هرات د امنیې قمندانۍ د رسنیو د څانګې سرپرست عتیق الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې چې نن سهار شاوخوا لس بجې رامنځته شوي د هرات خواف د ریل ګاډي د پټلۍ ساتونکي ټپیان شوي دي.
در نتیجه انفجار 6 تن از سرنشینان این موتر زخمی میشن و زخمیان انقراض صدوی شفاخوره یوزوی انتقال پیدا میکنند.
ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د هرات خواف د شاوخوا 130 کیلومتره اوږدې پټلۍ د درېمې برخې د جوړولو کار پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بشري حقونو د څار سازمان له اروپایي ټولنې وغوښتل چې له منځنۍ آسیا سره زیاتې مرستې د بشري حقونو په برخه کې د رښتینو اصلاحاتو د مسلې له یقیني کولو سره وتړي. نیویارک میشته هیومن رایټس واچ ډله دغه غوښتنه نن داسې مهال کوي چې د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل به نن په مجازي ډول د اروپایي اتحادیې او مرکزي آسیا د هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په 14مه غونډه کې سره وګوري. د اروپا او مرکزي آسیا لپاره د هیومن رایټس واچ مشر هوګ ویلیامسن په یو بیان کې وویل چې د مرکزی آسیا هیوادونه لکه قرغزستان به د سیاسي ناکراریو یا د کرونا د خپرې شوې وبا د ستونزو په وړاندې ښه اقدامات کړي وی که د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي وی. د بیلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1100 زیات معترضان نیولې دي. دا پرله پسې څومره یک شنبه ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې ویلي چې ګمان کېږي تر اوسه به له 15,000 زیات کسان نیول شوي وي. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیځ پلوي کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړې ده، د پسلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوي اوسنی ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون د تقابل په معنا بولي په دې هیواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي. د روسیې په منځګړیتوب هغه اوربند چې د نومبر په 10 اعلان شو او د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سرې وروستۍ د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکی کېښود، په ارمنستان کې دننه قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. او د امریکا د سپیس ایکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي تمځای ته 4 ستورمزلي یا فضانوردان واستولې. د ستورمزلو فضایي بیړۍ د امریکا د فلوریډا ایالت له کینیډي فضایي اډې څخه د افغانستان په وخت نن سهار 5 بجې پورته شوه. دوی به په دغه فضایي تمځای کې شپږ میاشتې وخت تیر کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د کندوز په دشتي ارچي کې جنگ روان دی. دا خبره د کندوز د والي ویان د اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته کړې.
هیڅ نوی سقوط مثلا نه ده مطرح شوی، نه هم کومه سیمه د طالب وسلوالو تر ولکلاندې راغلي، بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده.
د افغانستان درې نوماند وزیران، د کورونې چارو نوماند وزیر، د بهرنۍ چارو نوماند وزیر او د مالی نوماند وزیر نن په ولسي جرګه کې خپلې برنامه تشریح کړې.
پلیس شما از نظم و دیسپلین، ظرفیت سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی افغانستان باید انجام بده.
واحدون و گمرکونو که فساد او دیگه متعدد ارخونه.
لدی با هم خبر شد چه سکال و دننگرار د کانال څخه سلګونه ټنه زیتون ترلاسه شي. دغه کانال ویاند هماین غریب مال.
سکال با د ننګرهار وادي کرنیز شرکت یعنی کانال حاصلات سلورګون فارمون نموک شاوخوا 1500 ټنه زیتون او میوه تر لاسه کو.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته موږ غوښنیوالې ده. ورزو کندوز ته هلته په دشتي ارچي ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره جنگ روان دی. د کندوز چارواکو لغیر لی د والی ویاند اسمت الله مرادی ازادي راډیو ته د کندوز د دشتي ارچي د ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړي، خو ویلي دي چې اوس هلته مخامخ جګړه روانه ده. دا چې تازه حال څه ده، د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان له کندوز همداشي بل موږ سره خبري کوي د ټلیفون په لیکه باندې. آریان سپ ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. څه شوې دي په دشتي ارچي کې او تازه خبري څه دي؟
مننه ستنه زه شپ سلامونه تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته. نن سهار د کندوز د ولایتي شورا او شمیر غړو او دغه راز ځای وستونکو ازادي راډیو ته ویل چې د شرشي ولسوالۍ د وسوالو طالبانو په لاس سقوط کړی. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ ته د کومکي ځواکونو د نه رسیدو له کبله دغه ولسوالۍ سقوط کړی ده او افغان ځواکونه د ولسوالۍ څخه وتلي دي. خو بیا په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قومندانې ویانې نامدین رحماني ازادي راډیو ته نن له غرمې وروسته ویل چې نن څو ځلې وسلوالو طالبانو د امنیت قومندانې په ودانۍ باندې بریدونه وکول چې د افغان ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شول. دی وایي چې د ولسوالۍ شاوخوا سیمو کې لا هم جګړه جریان لري او دا د ویچې ګواکې ولسوالۍ باندې طالبانو خپل سقوط کړی وي.
د تلفاتو په اړه هم څه راپور شته او دا چې د شتارچی شاوخوا په همدې ولسوالۍ کې څومره خلک اوسي، څه ویره ده دغوی په اړه باندې؟
کندوز دیوالی وایي اسمت الله مرادی وایي چې په دغه جګړې کې تر اوسه پورې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 14 تنه امتیان دي او دغه راز درې تنه دولتي ځواکونه وژل شوي او درې تنه امتیان دي. هغه هم دا خبر راځي چې ګواکې ولسوالۍ به سقوط کړي. خو په ورته وخت کې وسلوال طالبان وسوال طالبان تروس پر پدیاړه سند ویلی مرادی وای چې د ولسوالۍ ته تازه دمه کومکې ځواکونه رسیدلي دي ترسو کومې سیمې چې لاس تللې دي هغه بیرته خو په ورته وخت کې ځایي اوسیدونکي وایي چې دغه ولسوالۍ په بشپړ توګه د طالبانو په لاس سقوط کړی ده او د جګړې له کبله ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه شوي دي. د دغه ولسوالۍ اړوند کلو ته او امام صاحب ولسوالۍ ته تللي.
مننه کوم د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو له کندوز له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې ژوندۍ توګه خبرې کولې. هلته د دشت یارچی په ولسوالۍ کې همداسې به د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جنګ روان دی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
نن د افغانستان ولسی جرګې ته درې نوماند وزیران د خپلو کاري پروګرامونو د وړاندې کولو لپاره ورغلي وو. له هغې ډلې محمد حنیف اتمر چې د بهرنیو چارو نوماند وزیر او سرپرست دی، د کورنیو چارو سرپرست او نوماند وزیر مسعود اندرابی او د مالیې نوماند او سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال. نورحال د ډي وي نادر پر راپور کې
د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو ورپیژندلو یوه میاشت وروسته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د وړاندې کولو لړۍ پیل شوه. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر، د کورنیو چارو نوماند وزیر مسعود اندرابی او د مالیه وزارت نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال د دوشنبه په ورځ د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل کاري پروګرامونه له ولسی جرګې سره شریک کړل. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر د خپلو کاري پروګرامونو په لړ کې وویل د بهرنی سیاست برخه کې به افغان سولې ته او دغه شان د افغانستان د ډیپلوماسي پیاوړتیا، پراختیا او ظرفیت لوړونې برخې ته لومړیتوب ورکوي.
په افغانستان کې د نړیوالو د همکارۍ اطمینان او دا چې افغانستان د نړیوالو د منازعاتو سره او جګړې سره لرې وساتو، دا زموږ مکلفیت دی چې یو مسؤول او با اعتبار خارجی سیاست مختب چه در دنیا قناعت حاصل سی چه افغانستان بیا پا در منازعی و در دوی در جگرو پا میدان بدل نکی.
خاغلی اتمر زیاد اکراوی رشته چه بحرانه امرستی پریشی خوراتلون که جنوا کانفرانس که بحث وشی چه یو زلبی آدم رستی اخپلی کری. در افغانستان مالی وزارت تا نومان وزیر عبدالهادی ارغندیوال پر راتلون که پینزو کلونو که پی اقتصادی برخه که در زن بسیعی نخبر وکره. خاغلی ارغندیوال ویل تر 2015 میلادی کال پوری با ملی عواید 300 میلیارد افغانی تورسوی چلی دیر لاری با دنور و بنسطونو تر سنگ امنیتی ارگانون هم تمیلوی. نوموړي په مالیه وزارت کې ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې راتلونکو کلونو کې به د اصلاحاتو لپاره کار کوي.
پایداتي واحدونو او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه د کاري پروسو او سیستمونو پیچلتیا او عدم اصلاح د اموالو په طی مراحل کې د په مختللو وسایلو او مدرنو کاري تجهیزاتو څخه نه استفاده کول د متخلفینو او مفسدینو مسؤلیت او لمسؤولینو سره د حساب او کتاب نکول لا هم د ادارې سلامیت او معاصریت تهدیدوي.
د کورنیو چارو وزارت نوماند وزیر مسعود اندرابی بیا په یاد وزارت کې د اصلاحاتو خبره وکړه. د ښاغلي اندرابی په خبره افغان امنیتي ځواکونو له ستونزو سره سره وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د جګړې لیکې یې ګټلې دي.
ستاسو امنیتي سکتور او پولیس د نظم او ډسپلین پر بنسټ دي ته اړ شوي چې متغیر حالت کنټرول او هغه ځایونه کې چې دښمن غوښتل ناوړه استفاده وکړي هلته غاښ ماتوونکی ځواب ورته ورکړي.
یوه میاشت وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان ولسی جرګې ته درویش نومان وزیران او دوه رئیسان ورپیژندل، خو د جرګې لخوا د دې وزیرانو د اسنادو څېړلو دا پروسه له ځنډ سره مخ کړه. ولسی جرګې تر دې دمه یوازې د لسو نومان وزیرانو اسناد څېړلي او ټاکل شوي چې تر راتلونکي پنجشنبه به یاد نومان وزیران د باور یا رد رای واخلي. ټاکل شوي سبا د دفاع وزارت نومان وزیر اسدالله خالد، د عدلیې وزارت نومان وزیر فضل احمد مانوي او د لوړو زده کړو وزارت نومان وزیر عباس بصیري له ولسی جرګې سره خپل کاري پروګرامونه شریک کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي پر کابل پوهنتون د برید طرح کوونکو لډلې یو کس نن په پکتیا کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. دا غو خبره د همدغه ډلې دریم تن نیول شوی او کابل ته را رسیدي. ښاغلی صالح دا خبرې نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی. د کابل امنیتي مسؤلینو سره هر ورځ ښاغلی صالح په دې اړه باندې غونډې لري او وایي چې د دغه ډلې د نورو غړو د نیولو لپاره هڅې کیږي. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لخوا د کابل د امنیتي چارو د څارنې مسؤلیت ورکړل شوی، پر کابل پانتون د برید د یو بل طرح کوونکي د نیولو او د یو د وژل کېدو خبر ورکوي. ښاغلی صالح نن دوشنبه په خپله فیسبوک پاڼه د سهار د 6:30 بجو د غونډې جزئیات کومه چې دی هر ورځ د کابل امنیتي مسؤلینو سره لري شریک کړي او لیکلي چې پر کابل پانتون د برید یو طرح کوونکی چې احمد نومیږي په پکتیا ولایت کې امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی او یو بل نیول شوی دی چې د ده په خبره تر 2 ساعتونو پورې به کابل ته راوړل شي. ښاغلی صالح د شنبې په ورځ دغه برید له طرح کوونکو د عادل په نوم د یو کس د نیول کېدو خبر ورکړ چې د تازه څرګندونو له مخې عادل نومي په خپل اعتراف کې ویلي چې دوی له برید لس ورځې مخکې کابل پوهنتون ته تللي وو او دې ته یې پام شوی و چې تر ډیره هغه کسان چې ښاري سره وزه لري پرې شک نه کیږي او نه هم جدي تلاشي کیږي. نو د ښاغلی صالح په خبره د پنجشیر ولایت اوسیدونکي عادل په خپل اعتراف کې دا هم وایي چې دوی د شیکو مواصلانو په شان ځان جوړوي چې بیکونه یې هم نه پلټل کیږي. د نوموړي دا اعتراف په داسې حال کې چې پر کابل پانتون په برید کې د یوې وژل شوې محاصلې پلار ولی ولا وایي چې د کابل 420 روغتون ته د لور د جنازې د انتقال پر مهال آن جنازه هم پلټل شوې ده.
زما د لور جنازه چې د کابل 420 روغتون ته دننه کوله جنازه یې تلاشي کوله. زه همالته ښکته شوم، ډېر مې اعصاب خراب شول. ما ویل چې تاسو زموږ مړي داسې پلټئ نو کسان لکوم شول چې راضی او زموږ اولادونه په بیرحمانه ډول وژني.
ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي اوس د ځانمرګ هویت هم افشا شوی چې تر یو دوه ورځو پورې به معلومات له خلکو سره شریک شي. امرالله صالح د شنبې په ورځ په کابل پوهنتون د لومړي نیول شوي برید کوونکي عادل پاړه په خپل فیسبوک پاڼه کې معلومات شریک کړل. نوموړي د عادل پاړه ویلي وو چې د شرایطو پوهنځی تر دریم ټولګي پورې لوسته، بیا د قانوني شبکې د یو غړي ثناء الله لخوا جذب شوی او دې کار ته ګمارل شوی او ورته ویل شوي وو چې داسې کار باید وکړي چې حکومت تر فشار لاندې راشي، بدنامه شي او کمزورې وښودل شي. خود طالبانو ویان زبیح الله مجاهد مخکې د ولسمشر د لومړي مرستیال دا خبرې رد کړې وي. دغې ډلې تر برید وروسته هم په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړي وه. اوس پوښتنه دا ده که چیرې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه دومره فعال دي، ولې تر بریدونو مخکې د مخنیوي لپاره عمل نه کوي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي په ډیرو مواردو کې مخنیوي شوی دی.
موارد بسیار زیاد بوده که ما
په ډیر مواردو کې موږ د دښمن امنیتي ګواښونه شنډ کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې چې په یو موټر کې چاودیدونکي توکي بار ول او څنګه نوښتې کابل ته روانو چې تشخیص او شنډ شو. لسګونه شبکې مونې ولي پر کابل برید کې موږ منو چې یو ضعف وو او چا چې غفلت کړی له خپل دندو بل لري او څېړنې به ترې کیږي.
روان المریض میاش پر کابل پوهنتون برید کې 22 کسان ووژل شول او تر 30 نور ټپیان شو. د برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ځان ومنو، خو ښاغلی صالح برید کوونکي څو هویتي ګڼي. وایي حزب التحریر، داعش، طالب او ټول کېدای شي، یعنی د ده په خبره د اړتیا پر مهال له دې نومونو له هر یو استفاده کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پاریس کې د پومپیو تر سفر مخکې د هغه فرانسوي سیال ژان لودریان ویلي وو چې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې به له مایک پومپیو سره خبرې کوي. ښاغلی لودریان د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو باندې اندېښنه ښکاره کړې وه. په همدې تړاو مې په پاریس کې د افغانستان لیو کارپو او د پاریس پانتون له پخواني استاد ښاغلی اکبر وردک سره خبرې کړې او لومړی مې دا پوښتنه ترې کړې چې د فرانسې د اندېښنو عمده عوامل څه کېدای شي.
فرانسه دولت په دې وروستي وختو کې د اسلامي تروریزم پر زیات ستونزې لري او د کوم سیاست چې فرانسه په بل منځ کې باندې پکې تر بیا د اسلامي ډلو په مقابل کې دولای دی د فرانسې موقف د اسلامي سره په نسبت باندې ډېر یو دښمنانه موقف ګڼل کېږي لږ شي نو د خطر دی اندېښنه لري چې په افغانستان کې د یو سیاسي حل اعلان نه پاته امریکایي عسکرو وزید دلته و یو فضای یاد شي چې د افغانستان دپاره ډېره مسایل فضاوي او د فرانسې دپاره نور چنجونه هم ایجاد کړي.
د دغو مشکلاتو د هواري لپاره په څه شکل باندې فرانسه مرسته کولای شي؟ ځکه چې په اروپا کې فرانسه له لویو قدرتونو ده او په ناټو کې هم خبره ډیره چلیږي.
فرانسې په دې مورد کې یو رقم موقف نیولی دی د ټولو غربي هیوادونو نه سیاسي موقف دی. له دې خاطر د فرانسې په منځ کې هم یو شمېر ډلې یو شمېر اشخاص شته دي د سیاست سره موافق نه دي او وایي چې کوم اکسلامن لوی کومې فاتیګه له کوم قابل کې ملکی باید اروپایي او ملي سره یې نه دی یوازې
تاسو چې د فرانسې مطبوعات هم تعقیبوئ، د نن هلته اوسېږم، د افغانستان په اړه هلته څه ویل کېږي؟ خصوصا په دغسې یو وخت کې چې جنګ روان دی او اخوا امریکا او طالبان سره جوړ شوي دي، امریکایان کرا کرا راوځي، د دوی نظریات څه دي په دې ارتباط باندې؟
فرانسه دا نه وروسته چې خپل عسکر دی افغانستان راوستل، د افغانستان سره علاقه مندي د نظامي لحاظ لږ شوي ده. د دې خاطره په مطبوعاتو کې کوم جزئیات انعکاس نه کوي، خو مګر د دې سره سره فرانسه یو غربي هیواد د لکه چې تاسو یې مشره ورته وکړه، یو لوی غربي هیواد په څېر باندې علاقه لري چې په افغانستان کې داسې فضا ایجاد نه شي چې د اسلامي تروریستانو د موقف د پیاوړي کېدلو لپاره مساعده فضا پیدا شي.
خای د امریکا اوسنۍ منتخب ولسمشر چې جو بایدن دی او په جنوري کې بدای لوړه کوي، بیرته به کار پیلوي، ممکن له اروپایي هیوادونو سره بیرته هغه پخوانی ملګرتیا چې ډیموکراتانو درلوده هغه راپیل کی، په نړیوالو سیاستونو کې به هم دوی سره ملګری کیږي داسې ویل کیږي. څه فکر کوئ په ټوله کې د دوی دغه بیرته جوړیدل د سیاستونو یو کېدل به چې پخوا او څومره مهمه وي، خصوصا د افغانستان په څیر هیوادونو لپاره؟
خو کوم سیاست په افغانستان کې نو کومه سره مخامخ شوی وو، نو که چېرته ښاغلی جو بایدن کوم بل ډول سیاست مطرح کړي، د افغانستان د سولې لپاره یو چانس. زه د دې سولې لپاره دې خاطر امیدواري لرم چې زه فکر کوم چې امریکا د نتیجې ته رسېدلې د افغانستان موضوع نظامي حل نه لري په دې سیاسي
کار. امریکایانو خو ویلي چې د راتلونکي کال تر نیمې پورې باید خپل عسکر وباسي له افغانستانه د طالبانو سره د تړون په اساس باندې، اوس چې سیاستونه هلته هم بدل شوي، په کور دننه او بهرني سیاستونو به هم تغییر کوي، څه فکر کوي د دوی دغه پریکړه عملي جنبه لرلی شي که څنګه د کال تر نیمایي پورې؟
وخت ماته ډېر لږ ښکاري، ځکه چېرته شاید بېخي مساعد هم وایي د کال تر نیمایي پورې د عسکرو د ایستل امکانات محدود. نو د دې خاطر زه فکر کوم چې دا د انتخاباتو نه وروسته یو رقم سیاسي مبارزه علي و تبلیغاتي مبارزه ده. زه فکر نه کوم چې سیاسي اراده هم موجوده وي د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو په دې لنډه موده کې دا کار ممکن.
د پاریس د پانتون پخوانی استاد دکتور اکبر وردګو چې د پاریس د اندېښنو په ارتباط چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لري، له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت په داسې یوې طرحې باندې فکر کوي چې خصوصي پوهنتونونه او ښوونیز ځایونه په امن کې واوسي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت او د لوړو زده کړو وزارت وایي خصوصي پوهنتونونه د کورونا چارو وزارت د لارښوونې سره سم باید د عامه نظم ساتنې له ملي تصدۍ څخه د خپل خوندیتوب لپاره امنیتي ساتونکي وګماري. خاطر پردیس په دې اړه باندې یو رپورټ له کابل را لېږلی دی.
د افغانستان د کورونی او چارو وزارت د لوړو امنیتی ګواښونو له امله یو شمیر خصوصي پوهنتونونو ته د عامه ساتنې یا محافظت عمل ملي تصدۍ څخه د ساتونکو د ګمارنې لپاره د شنبې په ورځ 8:30 وخت ورکړی و. دغه وزارت دا خبرداری هم ورکړی و که چیرې اقدام ونه شي د لوړو زده کړو دغه موسسې به و تړل شي. دا اته څلوېښت ساعتونه پوره شوي. وس د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې نن دوشنبه د کورنیو چارو وزارت او د خصوصي پوهنتونونو ټولنه د دې موضوع د وروستي کېدو لپاره سره ناسته لري. د دې وزارت ویان حامد عبیدی ازادي راډیو ته که څه هم د دې ناست دقیق وخت ونه خود، خو ټینګار وکړ چې دواړو خواوې به یوې پایلې ته رسیږي.
د خصوصي پوهنتونونو سره نن کومه جلسه د اتحادیه کې دوی دغه کورنیو چارو وزارت د تاسو سره کینی په دې اړه خبرې کوي چې دغه
ښاغلی عبیدی وایي دا چې کورنیو چارو وزارت د پوهنتونونو د امنیت لپاره لاس په کار شوی دا یو ښه ګام دی. دا اقدام په داسې حال کې دی چې روانه لمریزه میاشت پر کابل پوهنتون برید وشو چې په پایله کې 22 کسان ووژل شول او تر څلوېښتو پورې نور پکې ټپیان شول. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی او داعش یا اسلامي دولت نوم ډلې یې مسئولیت منلی و. د کورنۍ چارو وزارت لخوا خصوصي پوهنتونونو ته د عامه نظم ساتنې له ملي تصدۍ څخه د ساتونکو د ګمارلو په تړاو د وروستۍ نیټې د ورکړې او د ترسره شویو اقداماتو په اړه مو یو ځل بیا دغه وزارت ویان طارق آریان وپوښت. نوموړی وایي
مونږ اته څلوېښت ساعته ټولو ته وخت نه و ورکړی، یوازې څو مرکزونه وو چې هغوی خپله غوښتل چې د امنیت د تنګښت په برخه کې دا هغوی اندېښنې چې موجود دی رفع سي، هغوی ته مسلکي کسان ګمارل کېږي او دغه ستونزې انشاءالله به حل سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. له دې وړاندې ښاغلي آریان ویلي و که خصوصي پوهنتونونه دغه پریکړه عملي نه کړي و به تړل شي. ښاغلی آریان وایي دا مهال یو شمېر خصوصي پوهنتونونه له دې امله تعطیل شوي دي چې نوي ساتونکي وګماري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلین وایي سږکال به د تیرو کلونو په نسبت د زیتونو په حاصلاتو کې پاموړ زیاتوالی راشي. لامل یې د زیتونو د باغونو ښه پالنه او دې برخه کې پاملرنه یاده شوې. باز محمد عابد په دې اړه رپورټ لري.
د ننګرهار کانال چې تیر کال په ملي پراختیا اداره کې زم شوې او په کانال وادي کرنیز شرکت باندې نومول شوې دی، مسؤلین وایي چې سږکال به د تیرو کلونو په نسبت ښه حاصلات ورکړي. د دغه کانال په 3000 هکتار ځمکه باندې د زیتونو بوټي کرل شوی ول چې د کورنیو جنگونو له امله یو برخه تخریب شوی و چې اوس یې اندازه 1100 هکتارو ته راټیټه شوې ده. خو د ننګرهار د کانال وادي کرنیز شرکت مطبوعاتي مسؤل سید همایون غریبمل وایي چې سکل به د زیتونو په حاصلاتو کې پاموړ زیاتوالی راشي چې لامل یې د زیتونو د باغونو ښه پالنه بولي. نوموړی وایي
سکال به د ننګرهار وادي کرنیز شرکت یعنی کانال حاصلات د تیرو کلونو په پرتله یو اندازه لوړ وي. سکال به د دغه حاصلات څلورګون فارمونو نه موږ شاوخوا 1500 ټنه زیتونو میوه ترلاسه کړو چې د 10 ټنو نوې اچار جوړ شي او د باقي اغونه تیل پروسس کیږي. حاصلاتو د لوړوالي لپاره ملي پراختیا شرکت پلان لري چې په 80 هکتار ځمکه باندې به پر راتلونکو کال کې هغه بلاکونو کې چې زیتون ته تخریب شوی وو نور به هم وکرل شي.
د هډي فارم د زیتونو په باغ کې یو تن باغوان رحمت الله د زیتونو څګنی حاصلاتو ته خوښ دی، خو شکایت کوي چې ډیر کله د ځایي خلکو او ماشومانو لخوا د زیتونو بوټي تخریبيږي. نوموړی وایي
خمبي وتره ماتول کیږي، دا خپل کیږي، دغه داني زمونږه کوم شي دي کې مونږ کوم حاصلات لرو، دا داني دا او ته کوچان او دا زی خلکو مالو شي دي، دا وتره ثندي او دا ور باندې خوري. ځینې کسان د سشتا فرازي او دغه ماشومان نه پوهه ماشومان دي، دوی دا لخت دي د شنه لخت راماتي دا وړي کور ته سوخ د پاره وړي.
خو د ننګرهار کانال وادي کرنیز شرکت مسؤلین وایي چې د زیتونو او سیتروسو د بوټو د ساتنې لپاره د پولیسو ځانګړي قطعه ګمارل شوي او د هر ډول تخریب مخنیوی کوي. د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله تر واکمنۍ پورې د ننګرهار کانال د زیتونو باغونو په زرګونو ټنه تولیدات لرل چې د هغه وخت اتحادي جماهیر شوروي ته واردېدل. خو په تېرو شلو کلونو کې چې حکومت د زیتونو او سیتروسو باغونو بیا رغونې ته پام اړولې، تر ډېره باغونه رغول شوي او په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت تر چتر لاندې په هډې، سمرخیلو، باریکاو او بټیکوټ کې د زیتونو باغونه تر یو حده رغول شوي دي.
پښتو خبري مجله همدلته پای ته ورسېدله. وروستی خبري پروګرام به سلطان محمد